په پیښور کې د غرمې یوه بجه شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بلې غړی کې هم د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د رواني غړی په لومبۍ نمایي کې به په پاکستان کې د سنت انتخاباتو ترڅنګ ځنې نور رپورټونه واوري او په دویم نمایي کې به 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله واوري. خدا هر څنه اول د دې سات خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
پاکستان کې د سینیټ لپاره انتخابات کیږي. په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو وجنې پراخ غبرګونونه راپارولي دي او د بی پوری خبریالانو سازمان په جرمني کې د سعودي ولیعهد پر ضد د جنایي شکایت ثبت کړی دی. په پاکستان کې نن د سینیټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د راویو اچولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینیټ په 8 خالي شویو چوکیو کې د پنجاب پر 1200 چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوي، خو د سند 1200 د خیبر پختونخوا او بلوچستان د 1200 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن دغه درو واړو صوبایي اسمبلی غړي رای ورکي. بلخوا د اسلام آباد د 2 چوکیو لپاره د قومي اسمبلی غړي خپل رای کاری. د خیبر پختونخوا په مومندو کې ناصرګند وسلوالو د ضلع انتظامی دفتر محرر عبدالحمید وجل دی. د مومندو پولیسو په وینا عبدالحمید پرون مازیګر د لکړو تحصیل څخه خپل کور ته روانو چې په دانشکول سیمه کې موټر سایکل سپرو کسانو ډزې ورباندې وکړې او نوموړی ځای پر ځای واجه. عبدالحمید د امبار تحصیل اوسیدونکی وو. دغه پلار ملک عزت خان د پخوانی امن لخر مشر. پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې برید ذمہواري نه ده منلې. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیشن په یو لړ ټویټونو کې له حکومت ته د ډبل بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. نامعلوم مستوالو پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په 2 جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي رادیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سادیه او شهناز وجري وو. د چارواکو په وینا دوی نورې ښځې چې کومه دنده نه درلوده هم په دې بریدونو کې ټپیانې شوې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې د پرونیو بریدونو جدي څېړنه کوي. بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ویلي چې د پرونیو بریدونو په تړاو د وسلوالو طالبانو یو غړي نیولې چې د برید کوونکي ډلې مشر یې پر غاړه وه. طالبانو بیا ویلي چې په پرونۍ حمله کې دوی لاس نه لري. د بی پولی خبریالانو سازمان په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. یاد سازمان دغه سعودي چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وجنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې پر 1500 مخونو مشتمل دی د مارچ پر لومړۍ نیټه د جرمنی په یو فدرالي عدالت کې له لوی سارنوال سره درج کړل شوی دی. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو ته تور هم پوره شوی چې تر ډیر شو زیاتو خبریالانو په غیر قانوني نیولو کې هم لاس لري. د جرمني د سرنوال دفتر ویلي چې دوی په دغه اړه شکایت ترلاسه کړي او د دې د قانوني او واقعي وړتیا ارزونه کوي. شهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي په وجنه کې هر ډول لاس لرل رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پروري په 24 د امریکا یو غیر محفی استخباراتي ارزونه خبره شو چې پکې ویل شوی وو چې د خاشقجي د وجنې یا نیولو عملیات د شهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوی وو. او امریکا او اروپای ټولنې د روسي اپوزیشن رهبر الکسی نیوالنی د مسمومولو او بندي کولو پر ضد پر لوړ رتبه روسي چارواکو همغږي شوي بندیزونه اعلان کړي دي. واشنگتن پرون ویلي دي چې پر وو روسي چارواکو له هغې باوري استخباراتي ارزونې وروستو بندیزونه لګوي چې سرګندونه پکې شوی وه چې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې چارواکو د 2006 کال په اګست میاشت کې نیوالنی ته په زهر ورکولو کې لاس درلود. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کول. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شوې. نو د پاکستان د سنټ انتخاباتو ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه به پکې واوري، او د ژمنې سره سم د دې غړی په دوه منمایي کې به 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله واوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د سنټ 43 خالی شوو چوکیو کې په 10 باندې ټاکنې کیږي، چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان 12 سین 11 او د اسلام آباد 2 چوکۍ شامل دي. دا وخت سره د اسلام آباد نه زمنګ همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په لیکه موجود دي. تفصيلات تر اخرو د انتخاباتو په اړه طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو.
میرا مهرباني تاسو، شکریا، سلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته.
طاهر خان صاحب، اسلام آباد کې هم د دو چوکیو د پاره د قومي اسمبلی غړي لګیا دي رائے ورکوي، څه حالات دي دا وخت کې په اسلام آباد کې؟ څومره کسانو ووټونه ورکړي دي، او د مقابلې څه صورت حال دي د حکومتي کاندید او د اپوزیشن د غړو کاندید په ترمنځ؟
نو اول خبره خدا ده چې دا وخت هم رائے ورکول یعنی ووټونه چولو هغه عمل روان دي، او اسلام آباد په ملي اسمبلی په حال کې د اسلام آباد کې کوم دوه امیدواران دي، کاندیدان دي مهم، اسه خو لکه یوسف رضا ګیلانی دی، رفیق الفاتح او د اپوزیشن ډلو لخوا پخوانی وزیر اعظم دی، او دې سره ډاکټر عبدالحفیظ شیخ چې د مالیه فینانس وزیر دی، د هغې ترمنځ مقابله ده، او دواړه غاړې دا لکه مطمئن ښکاري چې دوی به دغه انتخابات وګټي. یوسف رضا ګیلانی په خپله باندې نن سهار اسمبلی ته راغلی وو، هلته اوس هم موجود دی، ځان لپاره هلته خلکو سره ملاقاتونه کوي. مهم شخصیاتو ځینې پکې رائے تر دې وخت او ټچولې دي چې په هغې کې وزیر اعظم عمران خان هم لږه شیبه وړاندې خپله رائے ورکړه، او بیا د پارلیمان د ملي اسمبلی د حال نه راغله. دغه رنګې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف چې هغه بندین دی، او کې دا وخت په بند کې هم دی، د احتساب د عدالت لخوا د احتساب د ادارې لخوا غم ټول لکاري وزیر هم بندي دي، غم راغلي دي. ناوین خلا رائے ورکړه، خدا وخت لا چې 15 بجو پورې به دا د وټونو دا سلسله روانه وي. دا وخت نه څه نه معلومیږي چې څوک به انتخابات ګټي. یو بل مهم پرمختګ شوی دی چې کم فیصل واوډا دی وزیر د کابینه کې، هغه نن سهار خپل په قانون سنده کې خپل ووټ واچو، بیا وروسته استعفا ورکړه، ځکه چې هغه د سینیټر لپاره هم د سند صوبې نه د پی ټی آی امیدوار دی. دا د قانوني سنده د ممبرشپ د غړیتوب خلاف عدالت ته رجوع شوې ده، ځکه چې په هغه باندې دا تور چې کله د انتخاباتو کې برخه اخیستنه هغه چې کوم د بل شهریت لري د بل ملک هغه نو ظاهر کړی، نو هغه ووټ واچو بیا استعفا ورکړه. دغه کیس په عدالت کې اسلام آباد کې روان دی. ډیر په فورم نه توګه نه صرف اسلام آباد کې، بلکې د درې واړو صوبو په پنجاب کې نه کیږي، هلته بلا مقابله شوي دي، او خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې انتخابات دا وخت روان دي. 15 بجو پورې وخت دا غیر نورو صوبیا د وټونو شمیره شروع کیږي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د تفصيلات راکولو نه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه د سنټ انتخاباتو په اړه تفصيلات درکول. هم د سنټ په ټاکنو کې پاتې کیږو. په پاکستان کې لکه څنګه چې مو د طاهر خان صاحب نو اوریدل، نن د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سنټ غړي ټاکي. د سنټ له 43 څوکیو څخه د پنجاب 11 څوکۍ وار لمخه فیصله شوې دي، خو پر پاتې 10 باندې ټاکنې ترسره کیږي. خو تر ټولو سخته مقابله د اسلام آباد پر یو چوکۍ ده. په دې چوکۍ د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لخوا د خزانه وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي. ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدغه یو چوکۍ را سرخی؟ عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورت یې جوړ کړي.
د پاکستان په سینټ کې د سینیټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې، خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پورا زور لګوي چې زیاتی چوکۍ وګټي. د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یوه چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی، او دغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ځانګړې توګه اسلام آباد ته رسیدلی، او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي، او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانی کړي چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې اخر ولی د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتې هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې څېړونکي مرتضی سولنګی وجہ داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چې کچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکی گٹی نو په علامتی توګه د عمران خان حکومت ختم دی. اسلام آباد د چوکی حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کردی اسمبلی اکثریت د عمران خان خلاف د گیلانی د گټلو په حق کې فیصله کوي. ندی معنی دا شو چې عمران خان په قومی اسمبلی اعتماد بلل دی او هغه باید په اخلاقی توګه بیا د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. نو ځکه ردی چوکۍ اهمیت زیات شوی دی.
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارټي یو مهم مشر دی او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم پاتې شوی دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه کتل کیږي چې د هر ګوند مشرانې قدر کوي. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکي وستوهید په خبره د شاغلی گیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغت هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
کہ دا بد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپاره سخت وخت وی چې کچیر حافظ شیخ شکست خوري. دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د دې لپاره عمومي خیال دادی چې د IMF ورلد بینک او اسٹیبلشمنٹ په خوښه د هر حکومت برخه وي. نو د دې د شکست معنی به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت د چتري ورکوونکو د شکست معنی ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکنه ده چې ګواکې ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی سي.
بات هوګي چې اگر ګیلانی جو ہے وہ حافظ شیخ کو شکست دے دے.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا گیلانی او حافظ شیخ مقابله یوازې د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت مستقبل هم وټاکي.
اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچری یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دننا د آصف علی زرداری ہغه بیانیا نورا پیاوڑ شی چی وای ضروری نه دا چی مغل پارلیمان بهر جګړه وکړو بلکې موږ د پارلیمان لاري د پوز او حکومت د ګډ نظام ته ماته ورکول شو. خو کدا کوشش ناکامه کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیا مضبوط شي چې د پوز او حکومت دا نظام د پارلیمان لاري نشي ختمې دي بلکې له بهر به یې رنګو یعنی د سړکونو لاري به یې ختمو.
د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغان ولسمشر دفتر وای په ننګرهار کې پر خزینه خبريالانو د پرونی حمله په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قومندان بیا ویلي چې د حمله یو مهم پلان جوړونکې نیولې چې د په وینا د وسلوالو طالبانو غړې ده. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبريالانو ټولنو د هغو بریدونو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې چې په دوه جلا جلا پیښو کې ناسرګند وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي په ډزو وجلې. په دې اړه نور حال سالم احمد صالح راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس رادیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وی په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې شوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خو داسې ښکاري چې د خواخوږي او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سادیې ورور دی، هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښو وروسته د پرونیو غبرګو حمله د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریس ته دې ډلې رابرې کول د خاري بسیط پنوم هم دا اوس کړو تر سعودي دی ورک شي سره او یو من خفقون ته فل شي سره ته طالبانو په ډل پرې اړه لري او پاکستان ته روزه سعودي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبري اعلانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خوشاله ما مرسل حبیبی، سعدیا او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې د خپل ژوند له سوال تهدید په مجموع کې دي. داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوی نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالی میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګناه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغو وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولی.
د پیښو په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګری ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ستیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نښه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري د اولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیواله ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت صورتحال او د ازادۍ په اړه خپل ریپورت خپور کړی دی. د مارچ په دریمه د ادارې په خپور شوی ریپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د 15 کالو راهیسې په جمهوریت کې کمی راغلی دی او ازادي هم کمه شوې ده. د ریپورت له مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې نیمه ازادي لري او جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملی. دا چې د پاکستان په اړه د ادارې د ارزونې په اړه کارپوهان او سیاستوالان څه فکر لري، ملیحه امیرزاده په دې موضوع ریپورت وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په 15 کال په مسلسل ډول په جمهوریت کې کمی راغلی چې په نتیجه کې په دنیا کې ازادي هم کمه شوې ده. ادارې د 2021 کال د مارچ پر 3 په نړۍ کې ازادي په نوم په خپل نوی رپورٹ کې په 2000 کال کې په 195 هیوادونو او 15 سیمو کې د سیاسي حقوقو او ولسی خپلواکۍ ارزونه کړې ده. فریڈم ہاؤس پر رپورٹ کے دہ وادنو درجہ بندی پدرے اوپر خوبی شلے، یعنی لومڑے ہاغ ہے وادونا چھ پ مکمل ڈول پک آزادی دا، دوئم ہاغ ملکونا چھ نیما آزادی لری، او دریم ہاغ ہے وادونا چھ آزادی پکے بیخی نشتا. پر رپورٹ کے ویل شوی چھ دا 2000 کال راہی سے پنڑے کے دا آزادی نہ لرون کو ہے وادونو شمیر دا وخ تر ٹھولو زیادے کا چھ ترسی دلے دے. پر رپورٹ کے ویل شوی چھ پیو سلو پھنز نوی ہے وادونو کے پدرے او یاو کے حالات دمخ کے پنسبت ڈیر خراب شوی دی، او یوازے پاتھو وشتو ہے وادونو کے خوال راغلی دی. د رپورٹ لمخه پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې نیما آزادی لري او پورا جمهوریت پکې نه دی عملی. د پاکستان تاریخ تک وکتل شي نو په 1947 کې د خپلواکۍ حاصلولو پس په هغه هیواد کې شاوخوا نیمه موده پوس په اقتدار کې پاتې شوې دي، چې د شنونکو په نظر په هیواد کې د کمزورې جمهوریت یو وجه ده. خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې په ملک کې اوسني حالات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د دورې حکومت سره پرتله کړل، او وی ویل چې په پاکستان کې د پخوا په نسبت حالات لږ څه ښه شوي دي، او هغه سیاسي حقونه او لسواکي چې مخکې خلکو ته نه و حاصله اوس حاصله ده، ځکه چې د هغې لپاره په ملک کې جمهوري ادارې موجود دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کېدو ته لا هم ډېر وخت پاتې دی.
په دې خبره باندې زه په خپله هم د رپورټ سره اتفاق وکړم چې سل په سله هغه حقونه نه دي حاصل کړي، د جمهوریت په مکمل شکل کې موجود نه دي تر هغه وخت پورې نه پوره کېږي، تر څو پورې چې بنیادي لاندې ولس ته د هغې د لارې او د کوڅې په سر باندې هغې ته لیډرشپ ملو نه شي. په خبره ده چې کمی شته، د جمهوریت غږ پورته کوونکي چې کمی پارټۍ دي، هغوی په کردار باندې هم د خلکو شکوک او شبهات شو، د هغه شکوک او شبهات ذاتي خبرو په حق باندې نه دي، هغې د کردار په حق باندې. نو پاکستان کې دا خبرې لا تر اوسه پورې شته ده، زما په خیال باندې په دې باندې به چې جمهوریت مخکې ځي نو 10 نور مزل به دې ته کول ته تیاري.
فریډم هاوس یوازینی اداره نه ده چې په پاکستان کې جمهوریت او ازادي په پوره ډول پلي نه ګڼي. تر دې مخکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکونومیسټ انټیلیجنس یونټ د 2000 کال په خپل رپورټ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللې او چرته چې جمهوري ارزښتونه په مکمله توګه نه عملي کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د سیاسي حقونو او لسواکۍ د نشوالي لپاره حکومت تورنوي. دی طور پورې کوي چې پر عدلیه، انتخاباتي او د احتساب ادارو باندې د کنټرول لاري حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو خلاف کاروایانه کوي او پر میډیا فشار اچوي. د حکومت خلاف د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو تویل چې په ملک کې یو قسمه سیول مارشل لا ده، او د دې خبرې گواهی د هیواد پارلمان رسنۍ او اولس ورکوي.
پارلمنت هیڅ حیثیت نشته، ما سنټرل ګورنمنت او وفاقي ګورنمنت هیڅ اهمیت نشته، د مسلط سړي د غیر منتخب حکومت سره چې نو خیر حکومت سړي هغه په دې باندې میډیا باندې پابندي ده، الیکشن کمیشن د دوی کنټرول ساتلی دی، اجریا کنټرول ساتل کېده، او بیا دا دی چې کنټرول پارلیمنت دی، بالکل هر څه له بار څخه فیصله کیږي، غیر جمهوری قوتونه چې د شمن کاغذ وراسي دوی هلته وړاندې کوي. پارلیمنت کې څه دی، هغه حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن خبرې کنه کړه، دا ته په دنیا کې دي منه ټول پارلیمنت څه دی، دا یو قسم یو د سکنځا ځای مقام یې ځنې جوړ کړی، بس د جمهوریت په نامه باندې یو مسلط مارشل لا.
د اپوزیشن ګوندونو د ټکونو په جواب کې حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړي چې په ملک کې ټول ادارې آزاد او خپلواک دي او په چارو کې مداخلت نه کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې جمهوري ادارو ته د ودې لپاره موقع نه ده ورکړل شوی، نو ځکه په پوره توګه جمهوریت نشته. خو نوموړي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل چې یوازې د تحریک انصاف په دورې حکومت کې داسې ده. نوموړي وویل دا سلسله د هیواد په تاریخ کې د کلونو راهیسې روانه ده.
دا الزام یوازې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې چول زما په خیال دا مناسب نه ده. شروع نه که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ نو جمهوري ادارو ته پکې ډېر کم سپیس ملاو شوی. دیکھیے شک نشتہ جو پاکستان کی جمہوریت آگا شان نہ دے سنگ ڈیولپ ڈیموکریسی کے دے ہمارا ریڈنگ دے چاہیے بنیادی وجہ دادا چدلتا جمہوری ادارے دیکھی کمزوری دی داغی کیپیسٹی نشتا کم پارٹی پکارا جی خلق گروم کی پارلیمنٹ دا پارا نو آگا کہنا ہم دا سے خلق راضی دي چې هغه هلته بیا په خپل رول خپل ډیوټیز باندې نه پوهېږي. چې کوم خلک الیکشن وګټي پارلیمنٹ ته لاړ شي د هغې پراپر انډکشن نه کېږي. جسو پورې د جمهوري ادارو کیپاسټی بلډنګ نه شوی ما په خیال دغه سپیس چې دی دا به نورې ریاستي ادارې هغه به همدغسې کیپچر کړي او جمهوریت او جمهوري ادارو ته به تاوان.
د فریډم هاوس د رپورټ له مخه په نړۍ کې 450 هیوادونو کې دا وخت بیخي ازادي نشته چې د دنیا د آبادۍ 80% برخه جوړیږي. ادارې په رپورټ کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره په وړاندیزونو کې ویلي چې باید د جمهوریت پلوه تحریکونو او مدني ټولنو ملاتړ وشي، رسنو ته ازادي ورکړل شي، معلوماتو ته د ولس د لاسرسي حق خوندي کړل شي، د جمهوریت پیاوړي کولو پروګرامونو باندې توجه ورکړل شي او د جمهوري اقدارو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي. د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:00 بجو،
تاندي هيله
په پاو باندې 10:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان حکومت به د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه افغان کډوالو ته سمارټ کارډ ورکول پیل کړي. د نادره محکمه او ورسره د اړوند ادارو په وینا چې دغه سمارټ کارډونو له لارې به کډوال د پاکستانی شناختی کارډ لرونکو په شان سهولتونو ته لاسرسی ولري. په پاکستان کې 4,00,000 رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او ټول کولی شي چې د سمارټ کارډونو اخستو لپاره درخواستونه ورکړي. افغان کډوالو د حکومت د دې اعلان هرکلی کړی. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبريال شانواز ترکزی را کوي.
د افغان کمشنریټ د سفران وزارت نادره محکمه او د مهاجرینو لپاره د اقوام متحده د اداري یو ان ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډونو ورکولو موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجستریشن کاغذونه وو هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه جوړولی شي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه د سمارټ کارډونو ورکول مقصد د افغان کډوالو ژوند او کاروبار ته وده ورکول دي. د حکومت په دې اعلان په کاغان مهاجر کې مردان کې موجود کډوال او هم په دغه کېم کې جوړ د کډوالو لپاره د سکول وستاس عبدالواحد مشهر ته وویل دا ډیره ښه فیصله ده. دوی به وکړي چې و ځان لکه د پاکستاني شناخت لرونکو په شان ځینې سهولتونه واخلي. سمارٹ کارڈ د پاکستان د نادره محکمې لخوا په پخوانی شناخت کارت کې د لیک ترمیم ورستو په کال 2013 او 2014 کې شروع شو او نن وختونه خلک د عام شناخت کارت په ځای سمارټ کارت جوړولو ته زیاته توجه ورکوي. سمارټ کارت کې د یو چا د کورنۍ روزګارونه او ورسره تړلي ټولې چارې هم لیکل شوې وي. نو د نادره محکمې لخوا ویل شوي چې دغه کارت کې د پخوانی شناخت کارت په ځای یو چا ته ډېر سهولتونه وي. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی وویل هر افغان کډوال چې د 1 دسمبر 2015 پورې په پاکستان کې د مهاجر په حیثیت رېجستر وو کولای شي چې نوې سمارټ کارت ته درخواست ورکړي. حکومت او اړوند ادارو ورله پاکستان کې 40 سهولت مرکزونه لکه هغه مشق چې تر لاندې به د کاغذونو د نوې کولو او معلوماتو تصدیق کیږي جوړې کړي دي.
موبائل بھی
قیصر خان افریدی وی دغه ډرایو او یا عمل د شپږو میاشتو د پاره دی او د اپریل د اولنی نیټې نه به پاکستان دننه په 40 مرکزونو کې شروع کیږي. د سمارټ کارت په دې عمل کې به د کډوالو هنرونه د دوی تعلیم سماجی او اقتصادي ژوند او د ګټ وټې ذریعو معلومات هم لیکل شي. د سمارټ کارت د لارې به افغان کډوالو ته هر هغه سهولت چې د کارت د لارې ورکول کیږي په توندۍ سربور ته ملاویږي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه پاکستان کې دا وخت 4,00,000 افغان کډوال ژوند کوي او دوی ټول کولی شي چې سمارټ کارډونه واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري د مشال ویډیو خبرونه هر ورځ تاسو سحر لنه هو تر د مخام د شپګو بجو پوري اوري په پېښور کې د ګرمي ایونی مبه بجه شوې ده. شاهین بنره په سټوډیو کې موجود ده د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
د وخت مهم خبرونه په پاکستان کې نن د سینیټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سحر له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینیټ په 8 وخت خالی شو چوکو کې د پنجاب په 11 چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی دي. د خیبر پښتونخوا په مومندو کې ناصرګند وستوالو د ضلعي انتظامیه د دفتر محرر عبدالحمید وجل دي. تر اوسه شددي برید ذمواري نه ده منلې. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. نب معلوم واستوالو پرون په جلال آباد کې لغرمي ورستو په دوه جلا جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي رادیو ټلویزیون درې کارکوونکي وژلوي. د بی پولي خبريالانو سازمان په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنايي شکایت ثبت کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې تر درو نورو میاشتو با ټولو امریکایانو ته د کورونا وایرس ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا کې د کورونا د برازیلی بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي.
لړن خبرونه مو د مشال ویډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کول. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوې ده د 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله. د دې پروګرام کوربه د نجیب عامر نورازی چوایورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتو د خوږ ژبې شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد غږیږو. هغه سخت کال د فبروري په 23 له ورپېخې ناروغۍ وفات شو. خپل مینوال غمجن کړل او د تللو د قافلې ملګری شو. نوموړي سناسه 70 کاله وړاندې په مټه سواد کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. خو د هغوی مشران د دیر د ډوګدارې نه کلونه پخوا سواد ته کډه شوي. په دیر کې اوس هم د روغانیانو کلی موجود دی او هغوی هلته استوګنه لري. نوموړي د 2012 کال د مې په 13 زموږ همکار هارون باچا ته په سندرو میل خپرونه کې د خپلې زوکړې د ځای ځایګي او د خپلې شاعرۍ د پیلولو په اړه داسې معلومات ورکړو.
جما خو زه پیدا شل مټه علاقه نه سواد ابتدائی تعلیم بس لسم سنس فرست ڈویژن کو دا غنه پس بیا جما والد سی بو دا سکول تعلیم نه خو هغه دا و چې سکول تعلیم څوک کی نه کافر کی کته جامع زهر ته زینو لګم د خو یو کالیک ته برام نه زی او بیا روس ماش پر اسان پوری پرایټ کړو. او په دې دوران کې زه سکول تاسو مشپږی ښکاله ما تدریس سلسله جاری ساتلې و. شعر و شاعری خو زما د دې وړوکوالي نه ځکه چې زه په څلورم کې وم پنځم کې وم نو ما به استادانو ما ته ته په ما پورې څه جوړ کا بل به ته ما پورې څه جوړ کا دا مې یاد دي چې ما ته ګډه شاعری به ما په هغه وخت کې کوله. خو با قاعده شاعری کې ونه زه دا وم اتم نه هم د دې کلاس مې کوم چې ما به لیکلو هغه به ما جمع کوله. خو بیا هم د ډېر زمانه په چې ما څه لیکلو نو هغه زمانه بیا ځای شي ورک شو. تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ راغی چې یاره دا فن خو ما اسم پریږدي نه. نو ما دا سوچ وکړو چې یاره دا یو فن دی. دا یوازې د سندرو لپاره نه دی بلکې دا د دې لپاره هم دی چې زه پرې د مخلوق خدا خدمت وکړم. زما په ذهن کې سری هغه زه خلکو ته ورسوم او سیز د کومه د جون په لار کې نه چې هغه سلسله وار زه خلکو ته وړاندې کوم. دا مې یو عبادت دی په دې طریقه باندې ما اولنی کتاب نوې نغمه په 15 کاله کې ولیکم.
د خوږ ژبې شاعر ارواښاد عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه به زموږ خبرې روانې وي. وروسته درته د هغه د ملګرو ادیبانو او شاعرانو خبرې هم دراورو. خو اوس د کرن خان په آواز کې د روغانی صاحب دا کلام اورو.
سی پسڑ باندھی بیمار تی درمان درمان پیدا کری سی پیدا کرم ارمانی تی ارمان پیدا کری سی پیدا کرم ارمانی تی ارمان پیدا کری سی پسڑ باندھی بیمار تی درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان وزڑی خم پیدا کرم زئی پتن باندھی سندان وزڑی خم پیدا کرم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے زئی پیدا کرم ارمانی تے ارمان پیدا کرے سے پیدا کرم ارمانی تے ارمان پیدا کرے
د کرن خان پواس مو د عبدالرحیم روغانی کلام اوریدا دا خغل شاعرو زمنګ په منس کې نشته خو یادونه ژوند دي د هغه اشعار او افکار به تل د پښتو د شعر د قدردانو په ذهنونو کې خپل ځای لري نو موړي په خپل ژوندونی دا ویلی او چې د موسیقي سره به حد او به کچه مینه لري
موسیقي دا هو قدرتی خبر دا لازمی خبر دا چې داسې فنکار چې کم د فنون لتی په سر تاریخ لري هغه به ارومه روخفخی او بلکې داسې به فخی څنګه چې یو موسیقار هغه فخی نو موسیقي خو زما ډېره زیاته فخر ده زما زیات تر ناشناس صاحب آواز زما فخ دی داسې همایون صاحب شو
دا خبرې دروخه د عبدالرحیم روغانی وی چې اوس ته تاریخ برخه دي دا چې تل تر تله په خنوم پای خاغلی نو نن موږ هم د مشال رادیوي مجله کې د نوموړي پر ژوند او کار خبرې کوو دا غه د شعر او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوی لومړی کتاب په 1992 کال کې چاپ کړو چې اولی ورته تاریاق نوم غوره کړو خو بیا وروسته نوم بدل کړ او نوې نغمه نامې پرې کې خو ده د سوات سیمې لیکوال شاعر او کلتوري شخصیت عثمان ولسیار په ډېره مشال لډیو ته داسې وویل
نو نوې نغمه د روغانی سم لومبې کتاب چې کوم په 1992 کې چاپ شوی و روغانی د پښتو شاعرۍ کې دا یو ځانګړی اسلوب شاعر و هغه یو رجحان ساز شاعر و ډېر زیات د خپل انداز یو شاعر و چې هغه پښتنو ته نوي فکرونه هم راوړي دي او بل زاړه فکرونه هم هغه په نوي پیرایه کې پیش کړي دي دا هغه اسلوب چې دی ځانګړی اسلوب دی په هغې باندې چا اثر نشته زیات که اثر دی نو هغه د خپل اولس او د خپل اولسي فکر یا د اولسي شاعرۍ د اسلوب اثر وپې په پني حواله باندې دغه شاعري ډېره زیاته منوره ډېره خوندوره شاعري ده خو دې سره سره د روغانی صاحب چې کوم بنیادي کار کړی هغه په فکري حواله دی چې هغه د طنز او مزاح په شکل کې زمونږ د ټولنې زمونږ د سماج د پښتون قوم د دې هغه ستونزې چې دی هغه په ډېر ښه انداز کې هغه مخې ته راوستي او د دې بد خصلتونه چې کم دي هغه غندل هم دي او هغه په ډېره ښه طریقې د اسلام کړی ده
د نوې نغمې تر څنګ د عبدالرحیم روغانی نور کتابونه هم چاپ شوي چې زوریدلې احساسات سندریز احساس خودغرض د رڼا ساس کې سندرې او خبرې او قربانه خیالونه د یادولو وړ دي د هغه کتاب خودغرض په 2019 کال کې په لندن کې په انګریزي ژبه هم چاپ شوی چې د سیکرټ سپیریټ آف سیلفیشنس نومیږي او په آنلاین یا پرلیکه د خرڅلاو لپاره اوس هم په امازون بازار کې موجود دی دا کتاب د لندن یونایټیډ پی سي ادارې خپور کړی او له پښتو عبدالقاسم سواتی او پروفیسر رحم غنی انګریزي ته اړولی دی تخبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غږ کې د عبدالرحیم روغانی ل دې خولي غزل نه خوند اخلو
هغه سرور هغه
اس بد نور تماشی تکینو تماشی تکینو اس بد نور تماشی تکینو سمند اور سید سیالے لاڑ او سیالے لاڑے آغ سرور ہگٹالے
دا واز د هارون بادشا او دا کلام د عبدالرحیم روغانی وو. زمونږ د خوږژبه شاعر د 2021 کال د فبروري په 23مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو او د سواد په ګلکده کې خاورو ته وسپارل شو. هغه سواد چې دی پرې مینو او په یو شعر کې داسې یاد کړو چې بیا چې شي تازه زړه یادونه روغانی ته خدای د سواد ته راوله د سواد په بهانه. د مشال رادیوی مجلې ته غوږی چې دا ځل پکې دروخه د عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه معلومات او دغه د ملګرو فرهنګیانو تاثرات اوري. د دې خبرونې په جوړولو کې په سواد کې د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان موږ سره مرسته کړې ده چې من نه ترکو. روغانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې قطعي زیاتې لیکلې دي. کلونه پخوا په نوخار کې د وی مشاعرې پر مهال چې هغه خلکو ته خپلې ترسکونې قطې یا سلوریزی اورولې نو د هغې مشاعرې مشرانو په شریکه نوموړي ته د بابا قطا خطاب ورکړو. اوس هغه په همدې نوم هم یوه پیژندګلوي لري، خو لیکوال او څېړونکي همایون مسعود وایي د روغانی شاعري یوازې تر قطو پورې محدوده نه وه.
خلکو چې دی هغه بابا قطیه ته محدود کړه وو، خو نه هغه یوازې دا چې بابا قطیه وو، خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو داغه مونږ داغه د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جبه باندې هغه د خپل قوم چې دی اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړی دي، نو بهشکه چې دی نو هغه د فرانس د وولټیر نه کم شخصیت نه و.
لیکوال شاعر ژباړن او د قانوني چارو په توله ایډوکیټ وای روغانی په انسانیت مین شاعرو.
نو بس روغانی صاحب خو یو جنون شاعر وو او داسې دغه په شخصیت کې ډېرې زیاتې خوبۍ وي، خو کمې چې هغه دومره د شهرت بام ته رسولی دی نو هغه هم دغه شاعري وه. په هغې باندې بدلته ملګرو استاد سره بلا خبره کړې چې په دې جدید شعری ادب کې چې دغه کم کنټریبیوشن دی د پښتو دا به په مدو مدو خلک یاد ساتي. روغانی صاحب چې څومره ښه شاعر و دومره زبردست انسان وو. ما بلوز په سوشل میډیا باندې د خپل اکاونټ نه پوسټ هم کړو چې ډیر زیات په بد حالت کې خبرې هم نشوي کولای، خو ما ته دا خبره وکړه چې یاره ما ټول عمر د انسانیت دپاره شاعري کړې ده. ما سیک هندو بل مذهب والا یهودی عیسائی دې ته نه دي کتلي، خو چې کم ځای دردېدل انسان دی نو ما دغه غږ پورته کړی دی. او بل ادا چې یو خبر دا زما سره په هغه حالاتو کې هغه شریکه کړی و چې کم انسان د نور مخلوقات درد نه محسوسوي نو دا انسان نه دی، د مثال د کاڼي. نو دا هغه تعلیمات چې دی په شاعرۍ کې کاغی ته منګه ګورو یا دا هغه منګه د روزمره ژوند کې د خلکو سره ډیلینګ ته ګورو. یو ډیر لوی انسان و، ډیر لوی انسان و، دومره ښه شاعر و چې ما دا هغه په دویم کتاب زوریدلی احساسات باندې خپل کم اعزاز ورکړی و چې کپرس کا افلاطون د شاعری لوسته یا اوریدلی وی نو هغه بچرته هم د خپل تخیلاتي ریاست نه د شاعر د وستو خبره نه وکړي.
تاوله ایډوکیټ د افلاطون د ریاست کتاب حواله ورکړه چې پکې نوموړي ویلی وو د هغه په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای محدود وي، هغه به د معبود حمدونه او یا هم د وطن حماسي شعرونه وای. تر دې هاخوا ورته هغه نور ځای نشي ورکولی، خو عبدالرحیم روغانی ته خلکو په زړونو کې ځای ورکړو. د هغه ملګری شاعر سراج الدین سراج وای روغانی د مظلومې طبقې لپاره شاعري کړې وه.
هغه همیشه د مظلومې طبقې شاعري کړې ده. دا ځپلی قام چې کوم دی د دې نظام غندنه یې کړې ده، دا نظام غندلې دی او په خپل شاعرۍ کې د مظلوم خلکو د هغوی دردونه اهونه سندري کړي دي او قام ته مخامخ کړي دي.
تمشال رادیوی مجله اورې دروخه د عبدالرحیم روغانی یو بل شعر یو وار بیا د هارون بچا په غږ کې درته وړاندې کوم.
حضرت تن کئی منی نغم راتا غیگی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی گیگی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی گیگی نن شاری راتاو
سم شاری کوي هغه شاری راتا سم شاری کوي هغه شاری راتا سم شاری کوي هغه خندا غاني دي هغه خندا غاني دي ولا رات خنديږي نن هغه نن سبا راتا مخکي مخکي
د هارون بادشاہ په آواز مو د عبدالرحیم روغانی کلام اورېده. روغانی درې زامن او لوڼې درلودې. د خبرونې په دې برخه کې د عبدالرحیم روغانی د لمسی عرفان خبرې دراورو. هغه د روغانی صاحب د مشرۍ لور زوی دی او خپل نیکه ته ډېر نږدې پاتې شوی دی.
د بابا چې دی خپل درې زامن دی دغه ویلونه دي کنه زما د مور سره او زه د مشرۍ لور زوی یم او مونږ هم بس اولنې نو سې زوی یم لکه زه بابا سره ډېر زیات کلوز ما مال بابا سره ډېر زیات ټیم تیر کړل او بس چې چرته بم تون خاص کر ما ته به زیات تر وی زکه بابا په ما باندې ډېر زیات مینو.
عرفان وای نیکه عبدالرحیم روغانی پر ژوند مین سړی و او هغه ته تر روستۍ سلګې تسلی ورکوله چې هغه به خشي او په خپل خو به ودرېږي.
بس بابا د اخر ټیم پورې د اخر نه ورس پورې لکه دیسه خبره نه کړی چې باغې باندې مونږ ته تکلیف را ورته او یې به خبر اوبر يم زه به جوړ شم. بابا خپل اوسله بالکل نه ربه بیلری بس اخر نه ټیم چې شو بس داغې نه بعد هغه چې کله بیهوش شو داغې نه بعد داغه اوسله دغه شو داغې اخر ټیم پورې هغه ډیر غټ جنگي ولړو ډیر زیات لکه بابا زنی شمل چې بابا امر طاقتور انسان په دې دنیا کې بلوي
خودری غچې داسې ونه شول. عرفان خپل نیکه او پښتنو یو لوی شاعر بایلوت. لمسی عرفان وایي پښتنو پر ژوند او مرګ دغه نیکه ته ډېر درناوی ورکړی دی.
او بل دا خبره چې نن چې ما کم صورتحال وایي زه خلکو ډېر زیات مشکور یم چې دومره خلک راغلي بابا دومره عزت یې بابا له ورکو دا د بابا اخرنۍ ډولۍ وه بابا له ډېر زیات عزت ورکو.
خبر اچھی د روغانی صاحب د کورنۍ او قام شو نو لکه چې مخ کې مو یادونه وکړه چې داغوی مشران ډیر کلونه په خوا د دیر له ډوګداري سواد تتللیو نو داغه په مرګ د دیر د روغانیانو یو پلاوی د سیدو شریف ګلکدی ته ورغلی او خپل یو شاعر خپلوانی د وښکو په بدرګه کې د خاورو سینې ته له ډیرو ارمانونو سره یو ځای سپارلو. په دغه ډله کې شیرزمان شیر روغانی هم هغه مشال لډیو ته ویل
نو منګه د دیر د طرفنا ټول وفد چراغله د روغانی قام شپاغه کې زمونږه استر مشر مولانا ګل نصیب خان سیب سنټرن ته چیر پراوړیو داغه سره زمونږه چې کم دی پولې لاجی سیب چې د روغانی تنظیم هغه صدر دی په دې وخت کې او داغه سره چې کم دی نو دغه سینې مرور چې هغه سیکرټری دی نو ټول قام د طرفنا دا یو وفد راغله او دلته تجربه وړو داغه په دې جنازه کې شریک شو. منګه دعا کو چې رب کائنات دی بابا لا چې څنګه مقام ته دلته ورکړو دی بابا لا چې کوم مقام ته د جبه د لیک په لحاظ سره د اواز په لحاظ سره دلته ورکړو دا مقام ولا په جنت الفردوس کې مرګي
بیا چې سینا زړ یا تنا غني تا بیا
سراج الدین سراج د عبدالرحیم روغانی نږدې ملګری شاعر او داغه سره دومره مینه وه چې خپل شعرونه به ورته په یاد و یاد وي کنه خو د روغانی هغه ورته ټول په یاد و یاد دي. هغه وایي
یاره جی مرای مې غوټه زه اوس وایم چې تاسو سره مې خبرې هم نشم کولی لکه دومره زما دغه احساسات دي. منګه ټوله کډه راغلی وو او زما د کور سړی و زما ورور و په ما ډېر ګران و او مونږ د لري لري پورې یو ځای ګرځېدلی یو زه به د هغه خلات تر عمره محسوسوم جی او ډېر ګریټ سړی و ډېر معصوم سړی و انتہائی مخلص مینه ناک او زړسوان دی. ما چې په هغه کې کمی خوبۍ لیدلې دي د هغه شاعري ما سره پرته ده کومه چې په اند ریکارډ نشته. یاره زه خو درته وایم چې زما دومره زیات خوښ و چې زه چې د هغه څومره شاعري کړې دا ټوله ما په یاد و یاده کړې د دې نه زیات عقیدت نه شي کېدی.
عطاور رحمان عطا د سوات د جهانزیب کالج د پښتو څانګې مشر دی. هغه مشال لډیو ته ویل روغانی د خپل اسلوب له مخې یو نادره شاعر و او د هغه د مړینې له وجې چې کومه تشه پیدا شوې هغه به په ډېره ګرانه ډکېږي.
پنورو حوالو به دغه نه لوی شاعرانه مو دغه نه به ډیر لیکلم کړي خو دغه موضوعاتی او اسلوبیاتی نوښت چې دا صرف دا غپې جنګلو نو زه خدا غنم چې ډېر موده په پښتو ادب داسې شاعر داسې لیکوال پیدا نکړې شي ډېر موده بلګي چې څوک د روغانی غوندې پیدا کی او دا پرنګ کی خبره کی او دا پشان خبره کی بیا دا چې د سواد په حواله باندې هغه د پښتو ادب کې د لری لری پوری د سواد نمائندگی کړی ده دا د سواد په پښتو ادب کې یو ډیر ژوندې ډیر متحرک او ډیر توانا आवाज سواد د غینه محروم شو
نتاو رحمان اتا وای دا د نورو لیکوالو سړونکو دند د چې د عبدالرحیم روغانی پر فن سړنی وکړي او د هغه د ادبی سفر هغه درسي هم پرانیزي چې تر اوسه نه دی پرانستل شوی
دا سیده چې د روغانی سه په شاعرۍ کې ډیر زیات پرتونه دي ډیر زیات پاغه کې زاویې دي پاید مختلف زاویو نه کار کې دي شي دا غ شعرم په خپل ځای ډیر دروند دي او ډیر خبرې پکې دي شي زویم چې نوې لیکوال یو یو کدا غ یو یو زاویې راوالي نو دم د نوې لیکوال د پاره ډیر لوی خبره ده بیا دا غ په نثر کې دا غ خپل رنگ دي لکه څنګه چې دا غ شعر ځانګړی دا سی دا غ نثرم ځانګړی دي دا غ اسلوبم ځانګړی په نثر کې هم دي او دا غ موضوعات ځانګړی دي را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران د دې لپاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته د غي د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویلې
عثمان ولسیار هم په دې نظر ده چې د روغانی په شان شخصیتونه په یو قام کې په پیړیو کې یو ځل نیم پیدا کیږي نو په کار ده چې حکومت نه یوازې په ژوندنی داسې کسان ونازوي چې له بده مرغه د عبدالرحیم روغانی په قضیه کې داسې نه دي شوي بلکې د هغوی له مرګ وروسته دې هم د هغوی په نومونو کتابتونونه سکولونه او پوهنتونونه جوړ کړي
ظاهر خبره ده چې په یو قوم کې په یو ژبه کې د دومره لوی پایې یو پیاوړی شاعر او لیکوال او یو دانشور پیدا وي نو هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمہواري جوړیږي چې هغه ونازي دغه په نوم لایبرری جوړ کی ون دغه د ژوند سره چې کم تړلې دغه مادي مسلې دي چې هغه تم د حل لارې ولټیل د روغانی غونته کې شاعر چې ده د پسدو صدو باندې چاته کې سل زر کال پس په قومونو کې پیدا کیږي نو باید چې ریاستي ادارې دا تسلیم کی او د دې قومونو حقونه بیا د قومونو د سیاست اعلان چې کوم د روغانی غونته کې هغه ونازي او دغه په ویاړ باندې واډونه او دغه کې ونو مې دغه په نومونو باندې یونیورسيانه سکولونه جوړ کی چې دا په ټوله دنیا کې کیږي ناشنا کار نه دی
همایون مسعود بیا په دې نظر ده چې لوی خلک هیڅ کله نمرې هغه په فزیکی لحاظ له خلکو جدا شي خو د خپل افکارو او د پنځول شو هنرونو لري تل د خلکو په ژوندو کې موجود وي
لوی خلک چې ده هغه نمرې هغه شاته ورستو چې ده نو داسې آثار پی دي او هغه آثار چې ده نو کومګه د خوشحال خان خټک نواخلو د علي خان پورې او بیا د حمزه شینواري نواخله د روغانی بابا پورې دا خپل آثار په وجه باندې د چې شاته کومه پنګه پاتې کړي ده داغه په وجه باندې دی همیشه همیشه دوام مندل دي ایون دو هغه د مرګ چې ده آغا داسې خلق نشي خاورې کوله
برهان الدین حسرت د سواد سیمې او فرهنګي شخصیت هم په دې نظر ده چې د پښتنو نوې کهول باد عبدالرحیم روغانی په شان خواږه مشران هیڅ کله هم نه هیروي او دا غوی له مرګ پس به هم دا غوی د یاد شمې بلوي
اغه چې د پښتو ژبې د پاره په نصر کې او په نظم کې کم خدمات کړې دي یقینا چې هغه د هیرولو نه دي او هغه د نوې کول د پاره یو رڼا ده چې نوې کول کم ګامونه پورته کوي نو زما سل په سل دا یقین دی او باور دی چې هغه به خامخا د بابا د تعلیماتو نه استفاده کوي
درنو اوریدونکو تاسو د پوهانو نظرونه اوریدل چې د عبدالرحیم روغانی د ژوند او شخصیت په اړه کولې او د خبرې ترې په سواد کې د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان ریکارډ کړی وي مونږ لا غمننه کوو د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې د روغانی صاحب یو قطعه او یو غزل تاسو ته وړاندې کوو او له همدې سره به له تاسو اجازه هم غواړو قطعه داسې ده بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي خپل د مرزي ده که دننه که بهر ته ځي او دلته کیله غوندې د کرخې نه په سنگ شولې دلته کیله غوندې د کرخې نه په سنگ شولې خدای خو به دې معاف کړي خو د خلکو نه به چرته ځي او غزل یې څه داسې دی چې ژوند نه و بدرنګ نه و خوش رنګ نه و بوره ګل او سراغ نه و پتنګ نه و دا نقشه د زورور کمزوري نه وه دا جهان د خدای ډیر ارت و تنګ نه و بادشاه نه و وزیر نه و دربار نه و گدا نو ملنگ نو قلنگ نو محل نو او زړې جونګړې نوې تصور د جانګړ کټ او پالنګ نو سکھ هندو آتش پرس یهودی نو د شیا سنی اسلام او فرنګ نو زمکا ستوری لمر سپوږمۍ و روغانیا څخه وختو چې هر څو خو جنگ نو
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
چند ڈالے لاڑے ڈالے لاڑے هغه سرور هغه تاله 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 لاله هغه سرور هغه تاله